السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پایل سوې چې په دوه منیمایي کې 219 پروګرامونه خبريږي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې په ورستوي کې افغانستان ته سفر کړی د افغانستان پر روان بشري سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه شوبلې ده په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي د طالبانو د مشر د یو شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو مناسبې خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او غونډې کې د ریل ګاډي په یو سټېشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې له نږدې وکتلې د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه پروژو عملی چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل شوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړکړو چارواکو پکې ګډون کړی وو د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر اټکل شوی د شاوخوا 1300 کیلومتر اوږدې نلیکې وڅوا شپږ دېرش کیلومتر د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکا راکمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتل سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زیمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. شپږویشت کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 نه د کال په مارچ میاشت کې د زیمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سه شنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر دیارلسمه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر چیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې روسي یغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د روسي یغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د روسي یغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو توغولی وو ختم کړی دی. روسي یغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلې چې پر اسرائیل توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس آژانس د راپور لمخې پرون د اسرائیل په مرکزی برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. لکه چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تېر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډېر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له 10,000 تر 15,000 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 6 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړي چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وي. دغه قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسلوال وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خو ژمنه یې وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاویه افغانستان ته په دې وروستیو کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر شوزو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړي، هیڅ یوه یې په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر شوزو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هېواد له واکمنو چارواکو، د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د نوموړي په خبره دې قانون اروپایي اتحادیه هم له ننګونو سره مخامخ کړي او د هغو ستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او هم له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوي وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندیز شوی. خو د نیکلسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوې او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغېزې ولري. خو د ده په خبره هیڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلسن په خبره شوی اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د دسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی. خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلي نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له دریو کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې وه. په خپره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی. هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
The Afghanistan political program chalam pa dagiwat ki de siyasi, iqtisadi, de bashari aqono tuluniz waziyat para aw pa zangri toga. De ghalat para cha Afghanistan urustu farmano aw kranlaro de plikido la kabala aw rawan de jawaran dekhna la.
خو ښاغلي نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله مند دی چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، له بشري حقونو څخه د سرغړونو د تورونو په ګډون دا تور هم پرې لګول شوی چې ټول واک په خپل لاس کې اخیستی او د دې هیواد نورې پرګنې په حکومت کې نه دي شاملې کړي. دا چې سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو عمده دلیل هم له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو تیری بلل کېږي. ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي او د ټولنې په نورو برخو کې د ښځو پر فعال ګډون هم محدودیتونه وضع شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رسوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ کوم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هله خیر. عمران وسلم له خوص ولایت څخه. د زدر ډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ور زده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو